سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان هرکلی کو د دې خبرونې پر راپورونو کې افغانستان او هند ټینګار کړی چې پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې سلام مشورې به جاری ساتي. ولسمشر غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان چې د محاسبو بدلون کوي دی د طالبانو لپاره ناڅاپي و.
د اناونسمنت هاز بین ا گیم چینجر بیکاز د ان ایکسپیکټډ فور د طالبان.
نور راپورونه هم لرو. په نورستان کې لهم خلک له وژغنو جامع جوړوي،
چاتر باندې دا تار جوړوي، ډیر لری ایک جاکټ د پار استعمالیږي، دا غنه لیک ډبل غوندي چین واغ بیا اور د پار استعمالای.
نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې سره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې د جوړولو چارې پیل شوې. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې الکسی نوالنی به یو روغتون ته ولېږدوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو مقتدې د دې فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړو او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویې ویل د پاکستان لپاره د انتخاب وخت رارسېدلی. آیا دا هیواد غواړي چې د سوله ییزې آسیا په اتصال کې د یو نړیوال لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي یا د ګډوډۍ لاره غوره کوي؟ ولسمشر غنی طالبان هم ورته انتخاب ته راوبلل او زیاته کړه د طالبانو هغه ستره پلمه چې جګړه د دې لپاره کوي چې له افغانستان نړیوال ځواکونه وباسي نور اعتبار نه لري. د غنی په وینا په افغانستان کې جګړه مذهبي پلوه نور نشي توجه کېده، یو سیاسي روغ جوړي او حتمي چاره ده. خغلی غنی دغه راز وویل اوس پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو پورې تړلې چې کومه لاره غوره کوي. طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه تبصرې نه دي کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې له خپل افغان ساري د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هیواد په افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تیرونه نږدې څلوېښت ملکان په دې هیواد کې په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې وژل شوي دي. د دې کمیسیون ویان زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
از تاریخ 21 تا 26 حمل
د حمل له یوویشتمې نه د حمل تر شپږویشتمې پورې شاوخوا 9 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې 8 ماشومان او 4 ښځې شامل دي. د دغو وژنو مسؤول طالبان او ناپېژانده وسلوال دي.
فرهنګ په وینا بم چاودنی او هدفي وژنې تیرونه د ملکي تلفاتو اصلي لامل بلل کیږي. هغه د جګړې لخکیل وړ خونو په تیر بیا له طالبانو وغوښتل چې د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب لپاره د اور بند وکړي. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې رغنیزې چارې پیل شوې. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتر نن په یوه خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شهید الیاس دایی په نوم د څلور لارې د څلي د جوړولو چارې د هلمند والي جنرال عبدالنبي الهام له لوري د خښتې په ایښودلو سره پیل شوې. د خبر پاڼې له مخې دغه څلور لاره او څلی د لخکرګاه د ښاروال انجینر عصمت الله سمدي په لارښوونه د خپلواکۍ څلور لارې جنوب لور ته د شهید الیاس دایی کور ته څیرمه جوړیږي. د دې څلور لارې رغنیزې چارې به د 1,00,000 افغانیو په لګښت په 500 میاشتو کې بشپړې شي. چارواکو ویلي دغه څلور لارې د الیاس دایی د یاد ساتلو په هدف جوړوي. د هلمند والي عبدالنبي الهام په دې مراسمو کې وویل چې ژورنالستان د ټولنې سترګې او واقعي مدافعین دي چې په هر ډول شرایطو کې د خپلو خلکو تر څنګ پاتې شوي او په دې برخه کې هیڅ زور او فشار ته نه دي تسلیم شوي. د هغه په وینا د هلمند ولایتي اداره هم د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنه ده. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د تیر 1999 کال د لړم په 22مه په لخکرګاه ښار کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. تر اوسه د هغه د وژلو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په غونډه کې د چک جمهوریت دغه ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان څو کاله مخکې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په دې چاودنه کې چې په 2014 کال د چک په ختیځه د زلند سیمې په وربیته کې شوی وه، دوه تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت هغه روسي پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي چې په 2013 کال په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسموم کېدو په پیښه کې په لاس لرلو تورن شوي دي. وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د دې هېواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی به چې روغتیایي وضعیت د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب له امله مخ په خرابېدو دی، یوه بل نږدې د سمون زندان کې روغتون ته ولېږدول شي. نوالنی له 20 ورځو راهیسې د ډوډۍ له خوړلو ډډه کړې ده. د ولادیمیر سیمې لپاره د زندانونو د چارو فدرالي ادارې نن په یو بیان کې وویل چې 44 کلن نوالنی به روغتون ته ولېږدول شي، خو دا یې نه دي ویلي چې کله به هغه لېږدوي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په غونډه کې د نوالنی د قضیې په اړه خبرې وکړي. له زندانه د نوالنی د خوشي کېدو لپاره پر کرملین د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي. نوالنی د جنوري له میاشتې راهیسې له کله چې له جرمني بېرته روسیې ته ستون شوی نیول شوی او موسکو ته نږدې په یوه زندان کې ساتل کېږي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا هیله منه ده چې نن به هغه هلیکپټر د مریخ پر سیارې الوتنه وکړي او په تاریخ کې به ثبت شي چې دې سیارې ته له یوې ګرځنده وسیلې یا روبوټ سره یو ځای استولې. د انجینیټي په نوم دغه هلیکپټر به چې 1.8 کیلوګرامه وزن لري په 6 ثانیو کې د مریخ له سطحې 3 متره لوړ او له 1.5 ثانیو پرواز وروسته بېرته راکوزه شي. د ناسا چارواکو ویلي دغه هلیکپټر د علمي څېړنو له هدفونو سره مرسته نه کوي، بلکې یوازې ټکنالوژي ازمویل کېږي. خو چارواکي هیله من دي چې دغه هلیکپټر به د راتلونکو الوتنو لپاره لاره پرانیزي او هغو ځایونو ته چې نورې ګرځنده وسیلې یا روبوټونه نشي تللی په سرعت په الوتنو سره د فضایي څېړنو په برخه کې یو انقلاب رامنځته کړي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، ورزو د مطالبو برخسته په لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، ولسمشر اشرف غنی له افغانستانه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان د لوبې بدلون بولی او وایي دا هغه څه و چې طالبانو او نورو یې اټکل نه کاوه، خو دې له مخکې محاسبه کړې وه. ښاغلی غنی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل یو فرصت بللی او یو ځل بیا یې پر طالبانو او پاکستان غږ کړی چې د آسیا زړه کې له آرامۍ او ورانۍ څخه یو غوره کړي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د دې هیواد راتلونکي لپاره هیڅ ډول تضمین نشته. په دې اړه د راپور ته پام وکړئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د دل لپاره د محاسبه وړ خبره وو. له دوه کلونو وړاندې ورته بشپړ چمتووالی نیولې وو. خغلی غنی د سین ان له فرید ذکریا سره په مرکه کې دا پریکړه د لوبې د بدلون په نوم یاد کړه چې په خبره یې طالبانو او نورو یې فکر هم نه کاوه. خغلی غنی دا ډار هم ورکړ چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره به د افغانستان نظام له هیڅ ډول ګواښ سره مخ نه شي. هغه وویل افغان ځواکونه په ځانګړي ډول کمانډویان او هوایي ځواک د جمهوریت د ملاتیر دي او کولی شي له خپل نظام ساتنه وکړي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا روان وضعیت د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه وبلله.
Now it's a time for recalculation.
اوس د بیا ځلې محاسبې وخت دی. زموږ لپاره د یو فرصت، خو د طالبان او پاکستان لپاره د انتخاب شیوه چې د اسیا زړه کې د آرامۍ او اوربند لپاره د یو نړیوال باورمند شریک او که د ګډوډونکي په توګه رول لوبوي. د طالبانو هغه پلمه چې په افغانستان کې بهرني عسکر شته پای ته رسېدلې. دا جګړه نوره دینی مشروعیت نه لري او یو سیاسي جوړجاړی یاړین دی. اوستوب د طالبانو او د هغوی د ملاتړو په ډګر کې دی.
افغان جمهور رئیس دغه شان د ټاکنو لاره د واک په لیک د ټینګار تر څنګ له سیاسي لارې د روانې شخړې د حل خبره وکړه.
هغه څه چې زه یې د دوی لپاره خوښوم دا دی چې د اړیکو یو نوی باب رانستل سي. چې لمخې سیاسي ملي سیستم جوړیږي چې دوی ته د دولت ټولنې او اقتصاد کې د ادغام لار پرانیزي. موږ به د یوې لنډې مودې لپاره د سولې حکومت جوړ کړو چې وروسته ټاکنو ته لار خلاصوي. دا ټاکنې به د نړیوالو تر څارنې لاندې کیږي. موږ د تیرو څلوېښتو کلو په ځانګړي ډول د تیرو شلو کلو شخړو د حل لپاره یوې هوکړې ته اړتیا لرو او د سولې هر ډول توافق باید زموږ تاریخي لویې جرګې کې تایید سي.
جمهور رئیس غنی دا سمال افغانستان څخه د بهرنۍ وسکر وتل سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولی چې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان وایي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه هیڅ تضمین نشته. خدای ټینګار کوي چې متحده ایالات په هغو ګواښونو ته پام کوي چې سرچینه یې افغانستان کې وي.
دا یو لوی توپیر دی. زما په اند موږ کولی شو چې داسې سناریو جوړ کړو چې له مخې وکولی شو له دې هیواده ساتنه وکړو بې له دې چې د درې لسیزې لپاره په دې هیواد کې په جګړه کې ښکیل پاتې شو.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار فاکس نیوز سره مرکه کې هم ویلي چې جمهور رئیس بایدن افغانستان ته د عسکرو د بیا لیږلو هیڅ نیت نه لري. تمه ده د امریکا او ناتو ټول عسکر د روان کال د می میاشتې له پیل د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان ووځي.
په همدې حال کې افغان حکومت او هند ټینګار کړی چې پر طالبانو او نورو تروریستي ډلو د بندیزونو د ساتلو لپاره به خپلو کې سلا مشورو ته دوام ورکوي. په دې اړه د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې نن خپور شو راغلی دی چې په دې برخه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په هند کې د هند له سفیر سره په کتنه کې خبرې کړې دي. پر دې موضوع مختصر جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محی په کابل کې د هند له میشت سفیر رودندرا تاتین سره نن دوشنبه په کابل کې کتلی. په دې کتنه کې دواړو خواوو د نورو مسایلو ترڅنګ د دواړو خزو همکاریو پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان د امنیت شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو لخوا هوکړه وشوه چې هند او افغانستان به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو او نورو تروریستي ګروپونو د بندیزونو د جاري ساتلو لپاره سلا مشورې روانې ساتي. دا څرګندونه په داسې حال کې دي چې افغان چارواکو په ځلونو له طالبانو د جګړې د ختمولو غوښتنه کړې خو طالبانو بیا د بهرنیو ځواکونو وتل او د خپلو غوښتنو پر منلو ټینګار کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روژې لر رسیدو سره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په مارکیټونو کې نرخونه لوړ شوې دي. د چارې د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمن کړي خو د هغو لپاره چې جګړو ځپلې په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو لوړیدل د خوراکي توکو اخیستل نور هم ستونزمنوي. د روزګان، هلمند او میدان وردګو ولایتونو کې له جګړو بې ځایه شوي له حکومت نه غواړي چې د بېوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بای کنټرول کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د روژې میاشتې پر رسیدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لومړنۍ موادو بای لوړې شوې دي چې ګڼې بېوزله کورنۍ له ستونزمن وضعیت سره مخ کړي دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته د جګړې لامل راکړ سوی. نوموړی وای لیوې خو جګړو ځپلې بیکاره دي او لبلې خو د توکو قیمتونه لوړ دي.
کندهاران خود سي حالات خراب کړی دي. زمرده موږ د نیش ولسوالۍ سره ماجر راغلي د دې ځای راغلي شاش قیمت کې پټاټې په خو په نیم سل یو سه بدبسا وکړل. نن یو غوږ د روزې شپه پر مسلمان ضرورت تلری وړي دا سي چار شي شهر دا پټاټې نه چار شي قیمت بيخي وسه قیمت دغه تلور چې بيخي سړی ونه خو دا خو د خلک څه چې د سار ماشان دن لري په دې واس نه رسیږي. دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څه کوي؟ دی او پای څه دی او ټکداران دغه سم دا غشتنه ده چې دا روزې میاشت د برکت میاشت چې دا مسلمانانو سره یو څه کوم کنه وکي.
د نرخونو د لوړوالي ستونزې دلته نه ختمیږي. د هلمند اوسیدونکو هم وایي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی وایي له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو خو د دغې میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر څیز نرخ لوړ شوی دی. د هلمند ولایت یو سیدونکو قدرت الله چې د مساکلا ولسوالۍ څخه د جګړې لامل به زیسوي ازادي راډیو ته ویل
ساده د مسکینان خوراک چا پټاټی دی هغه من پاویا اوس په نوې افغاني پسل افغاني بینډی داغه سګران دی غوړی داغه سګران دی روز له حکومت باندې سب څه ګرځي سروالی باندې وګرځي چې ورو دا شغل سګران سي اخر غریب خلک ټکو ټکور دي در بدر د افغانستان غریب است یو خا ګرانی جوړ سره دی او چارې سره
عام خلک یو شمیر سوداګر او دکاندارانو ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي ترڅو په بازار کې کم سي او دی په لوړه بې او پلوري د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بیوازله او په ځنګړې توګه هغه خلکو ته رسیږي چې جګړو له خپلو مینو کډه کړي وي او له کډوالۍ او بیکاری سره مخ دي. د اورزګان او هلمند تر څنګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره د توکو قیمتونه لوړ سوي دي. درویشت کلن روزی خان د میدان وردګو ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکی دي او اوس میدان ښار ته د جګړې له کبله راکډه سوي.
والا اوس خو موږ ماجرم یو او د بیکاری لاملم دی نو اوس بیخیل وړه شوی دی او ځکه چې خلک دوته فکر نه کوي چې خلک ماجر دی او بیکاری ده.
دوی له حکومت غواړي چې د بې وزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وڅاري. د افغانستان د متشبسونو علي بورډ له هټیوالو غوښتي چې د روژې په مبارکه میاشت کې نرخونه ثابت وساتي. د دغبور درېس رحیم الدین اجاغه دوري یا حمل پر سلروشته منیټه ازادي راډیو ته ویل چې دوی څش کال دا مسله لنیږي څاري. د لومړی کال او لومړی روزه نه ده چې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي او د سينورو موادو بیلوډیږي، بلکې هر کال د روزې او اخترونو پر اتاک سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیلوډیږي. سره له دې چې حکومت د بیو د څارنې ژمنې هم کوي، خو خلک وایي چې دغه ژمنې هیڅ کله هم عملي سوي نه دي.
زندګي را دیګه خدا به تر کنه ای تو راستم کې دیګه خوب از گزاره میکنه.
ستاسو له پیغامونو
دغه ورکشو دوستان یارانو لپاره په دولت یو مرکز فعال کی چې ورکشي یو چا دوستان هغه ته به دغه وخی اکشنه وړي او نو سیسی او تر چې دا شي الګ ورکشوي او چې چا کارتن پیدا کړی ماغه دفتر ته وروړي لم د افغانستان دولت نه یو ارزو او یو خواهش ته به دا کارو آسانه سره به یو خلک څوک چې خلک پیدا کړي هم عمل ته دفتر ته وروړي کڅوړ بچا ورخي هم مرګري ورونه ځامني اما دفتر ته ورسي هغه اداره بلا شکایت کوي. السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. ستاسو پیغام ستاسو نظر
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري. په نورستان کې له هم خلک د څارویو لوړیو او وزغنو جامع جوړوي. نورستانیان وای دوی په یخو او واورینو ساحو کې اوسیږي او په کورونو کې د څارویو لوړیو جوړیدونکو کالي تاوده دي. دوی وایي غواړي دغه لرغونی دود ژوندی وساتي او لوړیو څخه په معاصر ډول مصنوعات جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د نورستان خلک له پوخا راهیسی له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. د غرنې ولایت چې سوړ ژمی لري د اوسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاوده ساتي. یو مهال د نورستان لری پرتو سیمو ته د تګ راتک په برخه کې شته ستونزې. د دې سبب شوی وي چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ونه رسیږي. هغه مهال د دې غرنیو سیمو اوسیدونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپلو ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لری لری سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی او خلک یې د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځینې پخواني دودونه لکه له وړیو جامې جوړول په یو ډول ساتلي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو راته وویل د څارویو له وړیو او وزغنو د جامو جوړول ورته له نیکونو پاتې دي او غواړي دا دود وپالي. خو د څارویو وړیو او وجغنو نورستانیان په څه ډول دودیزې جامې جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم سجادې راته پاړه وویل
موږ مالداران چوپانان لګي په قیچي باندې دیونه دا وړې کموي، هغه په یو پاک ټوټه کې راټولوي، دغه وروسته په صابون باندې دا هینځي. زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې موږ ورته ویرانشه وایو، هغه ویرانشه باندې دا بیلې تار تار، هغه وروسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولوي، هغه وروسته یو یو غونډاره را اخلي. هغه یو قسم چې مونږ ورته چاتر وایو، هغه چاتر باندې دا تار جوړی، ډیر نری جاکټ د پاره استعمالیږي، دغه نه لیک ډبل غوندي چین، هغه بیا اوټ د پاره استعمالای.
د سجاد په خبره چې په ژمي کې سړی د څاروي ول سرولو او خزي د پټي ول کارونو اوزګاری شوی وي، نو په ګډه په کورونو کې له برابرو کړو تارونو په کولونه چپنی کمیسونه څادرونه او نور شیان جوړوي. له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزی نورستان کې دود نه دی، بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکي هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوخت وي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد وایي له وژغنو او وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمن دي، خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي. نورستانیان وایي له ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې په کولونه چپنې او څادرونه جوړوي، خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادیږي. د پارون قومي شورا غړي او د ولایتي شورا منشي مولوی زینت الله راته وویل
دغه خوله چې په خانه ده چې دغه خوله ده زمونږ رواج کړي، اوس هم ده چپن لرو تر تاغم درو اوس هم جوړي، اوس هم موږ خپل دود نه پرېخه.
مولوی زینت الله وایي په دغه جامو کې د ګلونو جوړول لپاره شنه سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کیږي. نورستانیان وایي په خوا ټولو خلکو همدا لوژغنو او وړیو جوړیدونکو جامې کارولې، خو توپیر په دې کې و چې د چابه مالداری او پانګه زیاته وه، هغوی به د کال څو جوړه جامې کولې او څوک به چې کمزوري وو نو یوه جوړه به یې ډیر وخت کوله. دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره هیڅ نه دي کړي. دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیز جامې په ښه بڼه په معاصرو ماشیني وسایلو جوړېدلی شي. چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند آزادی راډیو ته وویل
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او د تورته نورو پروګرامونو مختبیولو په برخه کې کار کوي تر څو دا برخه نور هم غنی او پیاوړي کړي.
نورستانیان په داسې حال کې له وړیو او وژغنو د جوړیدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیواد ته ډیرې ټوکرونه او نور شیان له بهرنیو هیوادونو واردېږي او هر کال په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه وځي. خلک وایي که د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي نو له یوې خوا به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بل لوري به بهر ته تلونکي پیسې هم کور کې پاتې شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
ته ازادي رادیو خبرونه اوري په ننګرهار کې ډیرای ځوانان د ودونو او د خوخیو په نورو مراسمو کې خپل همزولو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د ولایت لوستي ځوانان وایي د فرهنګ په دودولو سره به د کتاب لوستو سره د خلکو مینه لا زیاته شي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې د خوخیو په ډالیو کې د کتابونو ورکړې ته خلک وهڅوي او خپل راتلونکي د پر کتاب لوستنې روښانه کړي.
د ننګرهار د پچراګا موسیدونکو 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې تر لاسه کړل. نوموړی چې د خوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړي وي. عمر علي وایي د ډالۍ په منځ کې ډیری په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډیر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو. دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او خ بیلګی د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه مشته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نو وخت بولی او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفه مربوطه ای وظیفه مبارکه کې هم نور خوخیو کې دا مغه شخص وظیفه او دند یو رښتې مطابق کتابونه ورل کیږي. واقعا دا یو ډیر بهترین او خفرهنګ دی. موږ یې د لادود لپاره کار کوو چې ترڅو لا پیوړ شي. ولې په ننګرهار کې تر ډیره پوري زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوخیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسولینو هیلمندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندي هیواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او زیرکو موبایلونو پر راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او زیرک موبایلونه کارول کلی یوې خواهی ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خواهی د آنلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
پر راپور کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې اوس ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپلو ملګرو ته د ګلانو او نورو ډالیو پر ځای کتابونه ورکوي. دا ډیر ښه فرهنګ دی او دو دې دلې ډیر اړین دي. قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غاګلا ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي. د مخام ل او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته حالاتو خبر کړي. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه هم لرو. د دې پروګرامونو اوریدل.